السلام علیکم د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونه ته خراغلاست لند خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي طالبان له القاعده او د پاکستاني طالبانو تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري دا راپور چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او تازه خپور شوی پکې راغلی طالبانو د دوهې د هوکړې پر بنسټ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي د دې راپور له مخې ترهګرې ډلې له دې فرصت ګټه اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ په زیاتېدو دی د امنیت شورا په راپور کې راغلي داسې نښې نښانې شته چې ښایي القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي ټي ټي پي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی او تر خوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچل شوي دي د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې په خپل راپور کې دا ادعا هم کړې چې د ملا حبت الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څېر استبدادي پښتون محوره او حذفي سیاست ته مخه کړې ده په راپور کې د طالبانو ترمنځ اختلاف ته هم اشاره شوې خو زیاتوي ورځ تر بلې د طالبانو د مشر واک ډېرېږي طالبانو لا تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی داعش ډلې د بدخشان لپاره د طالبانو د والد فاتحې په مراسمو د ځانمرګي برید پړه ومنله رویټرز خبري اژانس لیکلي دې ډلې د جمعې په ماښام په یو بیان کې د دې چاودنې مسؤلیت منلی د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست والي نثار احمد احمدي د فاتحې په مراسمو د 95 ورځې په برید کې 11 تنه ووژل شول او شاوخوا 10 نور ټپیان شول د بل غاړې بیا نتایج شوي راپورونه وایي چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وژل شوی دی د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سینکام د امریکا غږ راډیو ته ویلي دوی هم د تیرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وژل کېدو راپور نه ترلاسه کړل خو سینکام یو چارواکي جګړن جانمور یادونه کړې چې اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی د افغان جنو خوځو بشري حقوقو په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو تازه راپور په اړه د بخښنې د نړیوال سازمانو د بشري حقوقو د مدافعانو د ډلې له چارواکو سره خبرې کړي میرمن امیری بیگانه وخت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د افغان خوځو او جنو د ناوړه وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هغوی ژوند ته د رڼا د راستولو د هڅو لپاره د دې دوو بنسټونو مننه کړي د خوځو پر ضد د طالبانو د جګړې په نوم د بخښنې د نړیوال سازمانو د بشري حقوقو د مدافعانو د ډلې راپور د تیرې می میاشتې په شپږمه نیټه خپور شو په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه د بشریت پر ضد د جنایاتو په توګه وڅېړل شي برټانیې د افغانستان لپاره په خپل سفارت کې نوی شارز ظافر وګماره د برټانوي رسنیو د راپورونو له مخې رابرټ ټیکسن و را روانه جولای میاشت کې په قطر کې خپل ماموریت پیل کړی پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته برټانیې او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو د افغانستان لپاره خپلې ډیپلوماټیکې استازولۍ دوه ایتلې تولې ښاغلی ټیکسن له 2012 څخه تر 2015 کال پورې په کابل کې د برټانیې د سفارت د شارز ظافر او مرسیال پر دندو کار کړی دی سپینه ماڼۍ د خپلو سرچینو په حواله وایي چې ایران په پام کې لري د روسیې په خاور د بی پیلوټ الوتکو د تولید تاسیسات پر اخلي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا وایان جان کربی پرون وویل ایران روسیې ته د ډول الوتکو استولو ته دوام ورکوي څو د اوکراین په جګړه کې له هغې کار واخلي ښاغلي کربی ویلي چې ایران او روسیه هڅه کوي د بی پیلوټ الوتکو د تولید صنعت د جګړې سیمې ته ورنږدې کړي او زیاته کړې ده چې د دې د معلوماتو له مخې د دې الوتکو د جوړولو تاسیسات د مسکو د ختیځ په زره کیلومترۍ کې په پام کې نیول شوي دي هم متحده ایالاتو په چین کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو پر ناین سټار او یو بل کیمیاوي شرکت د وارداتو بندیزونه لګولي دي ناین سټار چې دا کوي د نړۍ په کچه د لیزري پرنټرونو څلورم لوی تولیدونکی شرکت دی د شینجانګ رونګتای شرکت سره یوځای د یغور مسلمانانو او نورو ډلو پر وړاندې د بشري سرغړونو له وجې د امریکا د بندیزونو په فهرست کې راغلی رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزارت پرون ویلي چې متحده ایالاتونو ته د دې شرکتونو واردات تر اوسه ممنوع دي د دوه شرکتونو تر اوسه کاده دې تا پاړه څنګه دی وی دا خبر
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه مې ومني د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علومو فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي استاد اسمت الله زازای په پیل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهیږي چې گاونډی یعنی څه خو بیا هم که خپله خبرونه په همدې باندې پیل کړو استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چاته وایو
ډیر زیات مننه سلامونه احترامات تاسو ته ډیره ښه پوښتنه ده د ګاونډي نوم چې مونږ کلاور د پدې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت مونږ ته ډیر نږدې وي یعنی مونږ سره دیوال په دیوال وي یا هم تقریبا ځینو حدیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر څلوېښت کورونو پورې ده لکه څلوېښت کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف نو تقریبا مونږ ویلو چې څلوېښت کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي او د ګاونډي کلمه که چېرته مونږ تعریف ورته د لغوی کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوی دی چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي نو ګاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو مونږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله ډېره زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده نو راځو دې ته چې د ګاونډي حقونه کوم دي؟
ډېر زیات مننه. ډېر ښه پوښتنه ده. ګاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چېرته واده وي یا کوم بله مسله وي هغو ته باید خبر ورشي، دعوت شي، همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول که چېرته دوی په ستونزه کې وي، په ستونزه کې باید دوی لاسنیوی وشي. همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري، مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې، او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډی په بل ګاونډي باندې درلودلی شي.
بله، که چېرې ښه ګاونډی ونه لرو کوم زیانونه مونږ ته اړولی شي؟
مخکې له دې چې مونږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته کې، ډېر خلک په دې هڅه کې دي د هېڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي. طبعا یو ښه همسایه کولی شي مونږ باندې ډېر ښه تاثیر ولري، او بد همسایه برعکس ډېر بد تاثیر. نو بهتره دا ده چې که چېرته مونږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي، مثلا ښه همسایه اوسي، نو زما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول مونږ پورې اړه لري که څومره کوم اندازې پرته خپله ښه اوسي نو یو ښه همسایه به وي. ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي، که چېرته خپله ښه همسایه ونه اوسي، مثلا خدای نه خواسته ازار زیات ورسي خلق ته، نو طبعا نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کېږي. نو دا واضح خبر دی که چېرته همسایګان بد اوسي نو طبعا مونږ شاید په غذا کې ډېر په تکلیف شو، هلته به جنجال وي، ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي. او د هر اړخه یو ښه ګاونډی مونږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي، هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر. نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول مونږ پورې اړه لري. که چېرته مونږ خپله ښه اوسو، یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو، نو طبعا دا طبیعي ده چې دوی به هم مونږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي.
بله، یو مشهور خبر ده، تاسو به استاد حتماً اوریدلی، چې وای از صد خیش یک همسایه
خیش.
بالکل
ستاسو خبرې په تایید سره دا سل فیصد واقعیت دی. ځکه په خو بده کې مونږ پوهېږو چې هغه څوک چې مونږ سره دیوال په دیوال دي، هغه اړیکې نږدې اړیکې چې مونږ سره رہی، تر څو چې مثلا مونږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کېږو یا مریض پېښېږي، خدای نه خواسته، یا مثلا مار درد پېښېږي، نو هغه څوک چې مونږ ته لومړی رارسېږي هغه هم سیاهګان دي، هغه هم زمونږ ګاونډیان دي چې مونږ ته رارسېږي، حتی خپل خپلوان مونږ خبر هم نه وي. نو په ډېرو مواردو کې دوی مونږ ته لومړی رارسېږي. نو دا په دې نه معلومېږي چې مونږ باید خپل همسایګان د ډېرو حقوق ورکړو، حتی د خپلو خپلوانو هم ورته دا متل څخه هم معلومېږي، وایسد خېش کړی هم سیاه پېش. همداسې دیني په حادیثو کې، همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په ویناوو کې دې معلومېږي چې همسایګان مونږ باندې ډېر حقوق لري. او حتی داسې معلومېږي، وایي ځینو حادیثو ویل کېږي، وایي که چېرته تاسو په ساله لوی که چېرته مثلا څرمن کې نه ویستل شي، نو تاسو به لومړی که چېرته همسایه مو یهودي هم وي، هغه سره باید تاسو دا فایل وکړئ. او همداسې محمد صلی الله علیه وسلم خپل حادیثو کې ډېر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابو ته ورکړي، تر څو د دوی همسایګانو یعنی یو حدیث داسې راغلي چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړی چې خپل همسایه ته حقوق ورکړي، حقوق ورکړي. نو دوی په دې باندې مشکوک شو چې موږ په دې باندې هاته ویردو چې همسایه موږ سره هاته په میراث کې شریک شي. همدې سره خپل معلومیږي چې همسایګان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپالي.
که اوس دې تاسو چې یو شمېر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپلو خپلوانو کې، خو چې نږدې راسره وي همسایه ورته ویل کېږي، البته اندک شمیر دی ډیر نه، هغه خپل حد نه پیژني، کنه ل خپل حد نه وزي، دومره مداخله دی همسایه په چارو کې کوي چې بل اخر هغه پټنګي په دې اکلم غوړی تاسو خبرې ولرو.
بالکل متاسفانه ډیر ښه پښتانه دی. کچیر ته مونږ غوړو یو ښه همسایه ولرو، نو باید مونږ خپل خو وسو، نه دا چې دوی په چارو کې به له حد زیات مثلا لاس وهنه وکړو یا مثلا ځان بيخي زیات پرته یعنی دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو. همدې څخه معلومیږي چې دا خپل د خپل د ستونزې د منځ راول لپاره یو منبع ده، یو سرچشمه ده. البته چې مثال مونږ د دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو، فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزې د مشکلات د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو، مثلا د هغوی ستونزو مشکل کې ورسره د حال کې ورسره مرسته وکړو، دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا د دوی په شخصي چارو کې لاسوهنه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خسته ضرر ورسو. نو کوم چې حد ده، کوم سره حد مثلا اسلام ټاکله یا مثلا ټولنیزو اصولو ټاکله، دا هغه په چوکاټ کې مونږ دوی سره رفتار وکړو، د دوی په چارو کې ډېر لاسوهنه ونه کړو، چې دا خپله خدای نه خسته د ستونزو رامنځته کولو یا راوړلو باعث ګرځي.
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دي وایي تر دې اندازې ویلي چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړي دي چې دا په میراث کې را سره شریک اوسي، دا موضوع لږ روښانه کړئ.
یعنې دې څخه معلومیږي لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه، وایي موږ وایو کنه چې وایي د سل خپلوانو څخه یو همسایه موږ ته مخکې ده. نو دې سمال میږي ځکه په هغه سختې مشکلاتو چې موږ ته لومړي کسان رسېږي هغه زموږ ګاونډیان دي، زموږ همسایه دي، ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدای شي موږ ته ډېر نږدې اوسي، دیوال په دیوال اوسي، زموږ ستونزو څخه خبرېږي، زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي، مرضۍ څخه خبر دي، هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر. نو دا خپله دې پاتې شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې، هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا لارښوونه کړې تر څو موږ د دوی حق حقوقو ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنې ډېر زیات ټینګار کړی، ځکه یعنې په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو، چې همدا د دې باعث شوی چې په حدیث شریف کې هم راغلی دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې تر څو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو. نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په همدې کې ده.
په کلیو کې خواوشاته چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوۍ اړیکې کلیوالي، په ښارونو کې بیا دا خبره رسته کنه، دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې که خپل پوله او پټای خرڅوي نو وایي چې په شا په څوک ده، باید دا هغه ته ورسیږي، یعنی په شا په څوک، یعنی نږدې څوک ده. په ښارونو کې بیا دا موضوع څنګه ده؟ آیا ګاونډی چې کله خپل کور خرڅوي له ګاونډي نه اجازه غواړي، هغه سره غږیږي کنه؟
زما په نظر ډېره ښه مسله ته اشاره وکړه. بالکل، اکثره خدا وزیتونه فرق کوي. مثال دغه ګاونډي هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده، مثال څنګه په څنګه مثلا لس کال اته کنه یا مثال یو کال څو میاشتې کنه، دا ما په نظر فرق لري. متاسفانه ځینې وخت په ښارونو کې داسې پېښېږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره، ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې دي، ستونزې مشکلات دي، حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني. نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجحیت ورکړي؟ په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ په څنګ ژوند کړی، حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي، مثلا رفت آمد داسې شوي لکه کورنۍ غړي، د هغوی احترام، د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه. نو یوازې نه هدف زما په نظر دا ده. او بل دا چې په ښارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري. په ښارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې دي، ډېر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه، نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبر هم نه، یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله جي هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه وروسته به ستونزې لامل کیږي. خدا حق دا زما په نظر چې کله هم سه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نزي یا کور جي کوي څو منزله، نو به تر دا ده چې خپل هم سه سره لمړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د حاصل توانی لري کنه لري، یا مثلا ته دې اجازه ما تر کوي کنه راکوي. نو ما په نظر د ټولنیز اصول کې خدا به تر نه شي لمړی خپل لګونډیان په چیران کې وسه تل شي مخکې دی چې کور څخه وزي هم سه خرڅ کړي پکراور یا مغربی ورکړي. خو په کلیو کې ما په نظر دا خبره ډیره زیاته ده، ځکه هلته نسبت د ښارونو د کلیو کې اړیکې ډیرې نږدې دي، او مثلا د هغه د ژوند کولو هغه وخت چې دغه ډېر اوږد ده، مثلا کلونو کلونو ته رسیږي.
په دې وروستیو کې بیا د ځینو مجبوریتونو له مخې ځینې کسان دې ته اړي چې خپل کور په کرایه ورکړي او دوی یو بل ځای اوسي، سره دې چې کلونه کلونه یې له ګاونډیانو سره یو ځای په یو سیمه کې تیر کړي. دغلته هم کله ناکله مشکلات رامنځته کېږي. داسې یو همسایه کینیي د ډېرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شاوخوا ټول ګاونډیان په تکلیف کړي، په دغه عقله باندې څومره دغه د پخوانیو ګاونډیانو حق حقوق ضایع کېږي؟
زیات، ډېر زیات. لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه، کله مشي دا د کلیو همسایګان یا تر ښارونو همسایګان سره توپیر مثلا روښانه کړ، نو حق د دې جوړې جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي، بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال زه د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم، تاسو نظر مشوره په دې کې څه ده. نو دا د دوی حق جوړیږي، ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې. مثالګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی، هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالی مثال په اوبو ویسي که نه، نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشي، دا ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وځي یا کور خرچ کړي، دوی باید مثلا خپل هم سیاسر مشوره وکړي چې آیا موږ داسې پلان نیولی ده، تاسو مشوره یا نظر به دې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرې داسې همسایه خدای نه خواسته راځي کور ته چې هغه د دوی د ازار او زیات سبب ګرځي، یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه موږ د دې شاهدان یو. په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټ ستونزو باعث ګرځېدلې دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې له دې چې د وځي یا کور خرڅ کړي، لومړی دوی ته یو پیشنهاد یو غوښتنه وکړي چې آیا ته دلیز کور واخلې یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلې، هغه څوک چې ته ښه خلک په نظر کې لرې دلته کښېنې په دې کور کې. نو دا ما په نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان د مرسته کول لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیا مثلا کله ناکله البته دام ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی شي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب که مثلا همیشه غټ واړه شي له بازار نه تګ ورته ګاونډی آسانه وي، مثلا غوړي راکه، مثلا وریجې راکه، مثلا کچالو راکه، دال راکه، دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزه ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی شي.
بالکل، دا خو طبیعي خبره ده ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې. نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي یو بل لاس باید خپل حد توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانان تاسو ګورئ چې اکثر اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه بې حد د دې نه مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شی راکه فلانی شی راکه، او سبا ته که دوی ورته وایي چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو سایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري خپله پوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د وس مطابق باید هغوی څخه د کومک کړي مرستې غوښتنه وکړي څومره چې کولی شي، باید مرستې دوام مثلا وکړي، یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل هم سیاسي خدایات څخه زیات دا خپله د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثلا خبره لویږي یا دې خبر مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی راکه، نه نو دا هم خپله د دې لامل ګرځي. یا مثلا هغه شی خرابوي بیرته تسلیموي ورته چې دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم مالا د خپل کار مشکل په حل کړي، هغه نور سبغه صحیح سلامت خپل هم شاید سیم کړي، نه دا چې ورته وایي چې مثال دا خو مات و یا دا خراب و. نو دا خپل هم تاسو پر د کینه او د بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي چې حتی ډېری د دې باعث کېږي سره جنجال وکړي، لو خبره ډېره لویه شي. زما په نظر د خپل د توان مطابق دوی څخه مرسته وغوښتل شي، او بیرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شوی دي مننې سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته چې ناسالم رقابتونه د دوی منځ کې رامنځته کېږي، سیالۍ رامنځته کېږي. مثلا یو ګاونډی چې د بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغسې لکه فلاني ګاونډي. دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل ډیره ښه موضوع ته اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه ډیری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی. که چیرې د همسایه مثال ډیر پاک کی، مثلا خواړه، مثلا د ژوند زندگی، هغه لایف سټایل چې دا مثلا د ژوند کولو طریقې ډیره خیره ستدا پاک دی، مثلا میرمنې یا مثلا د کور هغه سیستم، نو که چیرې د کوم همسایه دوی ته ورزي، دوی د دې باعث کیږي تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپي کی او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور نورو غړو تویل شي فلانی همسایه دسی دی باید مونږ دسی وکړو، یا مثلا لغا دوی شاید راشي. نو دا ما برزر دی باید کیږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبه د دې سبب ګرځي چې که چېرته دوی اقتصاد جوړي، کور ښایسته وي، مثلا فرنیچر هر څه ولري، نو کله چې یو مېرمن هلته ځي مثلا بیرته کور ته راځي، هغه خاوند ته دسې وایي چې باید دغه شی واخلو، فلانی شی، هغه د دې توان ونه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا یو ښه نه ده. خو بهتره دا ده چې مونږ هغه څه چې توانایي لرو هغو ترې ناکاپي کړو، مثلا هغه په خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا تابع کړو، هغه څه چې مونږ توانایي نه لرو، یا مثال البته مونږ خویندو لپاره یا مثال د مېرمنو لپاره ډېر هغه توصیه ده، ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي، مثلا که نه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا بیا د دې خپله په کورنۍ کې دننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ ده، هغه باید کاپي کړو، د دوی نظافت، د پاکوالی، د دوی هغه د خوړو سیستم، آداب، دغه څه، او نه دا چې هغه مونږ توقع نه لرو هغه شیان ترې کاپي کړو. وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان خپل منځ کې ډېره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپل منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټ دی، بل کوچنی، هغه په لوبو کې نه پرېږدي یا ورته په کوڅه کې وهي. نو بیا اکثره وخت لیدل شوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دلته زما غوښتنه د کورنیو څخه، د میندو، د پلارونو یا د ترونو څخه دغه ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي، او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړل شي چې ګوره هغه مثال، هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زوی مثلا پلار دی، یا مثلا تره دی، یا مثلا مور دی، یا مشره خور دی، او ته مثلا کوچني نمونه ورښایي، یا مثلا ورته آداب ورښایي چې دلته سلام ورکوه، د لاس کولوا، یا مثلا درس وایه. نو بهتره دا چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، ورته وایي چې ګوره همسایګانو سره پام کوه، همسایګانو ته بازار نه ورکې، دا د مثال کاکا غوندې ده، یا مثال لالا غوندې ده، یا مثال خور غوندې ده، نو یا مثال کوچني ده، دوی باندې رحم شي. نو بهتره دا چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو، نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي، دوه کلونو څخه لوړ دي، معمولا په دې سنونو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي او ازار زیات د مثال نه پوهېږي چې ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو که چېر دا خدای نه خاصه که چېر د دې ستونزو لامل کې کی نه دا چې دوی پلار یا تر مثلا مستقیم مثلا مال ریاکشن او خی هم سایه زوی مثلا په چپیډه و هی هم داس باندې مثلا کوم بل مثلا مال خی، دا ډیره ما په نظر بد خبره ده. بهتر دا چې ډیر په نرمش مثلا د وای کورنۍ غړو سره کینی او تر رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوی کړي، نه دا چې دوی مستقیم مثلا مال خی، مستقیم د عامه دی هم سایه زوی، یا مثلا هغه تک سلام مال خی، دا خپل وګا وندي تک سلام مال خی، دا خپل دی لوی لوی ستونزې لامل کیږي. لکه څنګه چې مخکې ته اشاره وکړه، حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډیتوب چې هغه له منځه ځي، او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسېږي، او متاسفانه یو لوی جنجال مشکل له منځه شي. نو بهتره دا ده چې موږ انعطاف پذیري وکړو او خپل ماشومان پوه کړو، هغوی هم خپل ماشومان پوه کړي، تر څو د ستونزو لامل نه ونه ګرځي.
که د آخري پوښتنې په بڼه راسو، د تاسو خپلو ګاونډیانو ته، له خپلو ګاونډیانو کې سره ته وکړئ، ښه خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي د خپله شخص څخه شروع کیږي. نو که درته ووایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم بندغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا غوسره کوم برد بد خورد خودلی. تل مو ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدلی یو ناست یو. نو اول خدا سي غټ شوزه خوشبخت نه مسته شوی نه چې خدای نه خسر دې کوم څه خدای ازار لیدلې، یا دې دوی څه خبر لیدلې. لمړی چې موږ د افسایت څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ نه باید ځان اصلاح کوو، خپل ستونزې حل کړو ځان کې، تر څو موږ باید دغو ستونزو لاملونه پیدا کړو چې موږ شکایت وکړ په څه شي خاطر او دغه مشکل ستونزې باعث یا علت څه شی و. که چېرته د هغه د علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو، ځان کې اصلاحات راولو، خپل کورنۍ غړو کې، نو زه مطمئن یم چې 15 کاله 40 کاله 25-30 کاله دوی به داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان. که چېرته دوی د دې څخه ځي سبا ته، نو دوی به ډېرو پسې خفه کېږي لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی سره جدا کېږي. ډېری وخت تصور کې همدغسې موږ د صحنې شاهدان شوي یو، حتی دوی بل پسې ډېر زیات خفه شوي دي. حتی کله چې چرا لاړ دی ډېر لرې، هلته دوی رفتامد مړه ژوندی مثال سره کړي دي، مثال ورغلي دي. دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده. نو خوشبختانه دا زموږ شخصي مزل دی، خپل پوښتنه وکړه. تر 15-16 کلونو کې موږ یو ساحه کې ژوند کړی هغه ته ډېر. زه په اوس پورې مثلا د دې د بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګریوان شوي او یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي. ډېر کوچني مسایل دي هغه د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي. دا څه شی ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کېږي، یادول نشي اوس یاد نشي مرسته هم سره کړي، دوی موږ سره مرسته کړي په ستونزو کې. حتی داسې وخت شوی ده چې همزایګان په ستونزو کې دي، په نیمه شپه دوی مثال موږ یا موټر ورسره نه و یا کوم بل مسایل یا پیسې نه وي، لاسنیوی هم کړی ده. ځکه د دوی حق ده. تر تاسو به ورکوئ تر پرونه پورې یو همسایه سره زه هلته مخ شوم، په دغه کابل ښار کې یونیورسټیټ کې استاد یم. نو ډېر زیات مانه خوشحاله و. بل دریم نفر و هغه سره یم، زه ولاړم ما ته مخ مثلا ډېرې خبرې ورته کړي چې داسې و دا داسې خلک موږ سره ډېر مرسته کړې ده. دا تاسو حق ده. نو یعنی ډېر زیات مانه خوشحاله و. تقریبا 15-16 کاله موږ سره څنګ په څنګ ژوند کړی و. دا خپله ټول دې باعث و چې موږ خپل خو یا مثلا دویم خو مرسته هم سره کړې ده. تر اوسه پورې دوی یادول.
ډېر زیات مننه استاد. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ژوندي اوسئ.
قدرمنه دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې. او له موږ سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازای، تربیه پرځ کې چیاست علامه مل او ملګری.